د ازادي رادیو د نن ورځې مخمنې خبری مجلې ته زه احمد تکل تاسو ته خراغلاست وایم. په دې خبرونه کې به واوري چې د ولسمشر لومړی مرستیال د هغو ترهګرو د اعدام غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د تروریزم په تورونو بندیانېږي. نور موضوعات هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د دې تړون حضور په شرایطو پورې تړلی او په دې دریځ کې بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي هغه ترهګر باید اعدام شي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او په جرمونو اعتراف کوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی چې د مسکو په هوایي ډګر کې نیول شوی د یوې محکمې په وړاندې نن ودرول شو. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي او هغه ته ویل چې د ناتو دریز نه دی بدل شوی او په افغانستان کې حضور په شرایطو پورې تړلی دی. ښاغلی ستولتنبرګ دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې ناتو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي تر څو افغانستان بیا هیڅکله هم د نړیوال تروریزم په خوندي ځای بدل نشي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې ویلي چې په دې ماموریت کې د شاملو اته دېرشو هیوادونو شاوخوا لزر سرتیري به د افغان ځواکونو نوچه د خپل هواد امنیت ساتي د روزنی اغوی ته سلاور کول او مرستو چارو ته دوام ورکړي. په یو بل ټویټ کې لیکل شوی چې د دې ماموریت یو جګپوړي قومندان ایتالوي جنرال البرټو ویزولي په هرات کې د ناتو یو مډال هغو سرتیرو ته ورکړل چې د افغان ځواکونو د روزنې په دې ماموریت کې ونډه اخیستې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي هغه ترهګر باید اعدام شي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او پر خپلو جرمونو هم اعتراف کوي. ښاغلی صالح چې له څو میاشتو راهیسې د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپارل شوی دغه غوښتنه نن سهار په امنیتي غونډه کې کړې او ویلي دي چې په دې کار سره به نور یو درس واخلي. د ښاغلی صالح د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد وایي دا یوازې د ولسمشر د لومړي مرستیال غوښتنه نه ده بلکې عام ولس هم ورته غوښتنه کوي.
دا غوښتنه د کابل په هنتون د هغو شهید شو محصلینو او د زرګونو نورو افغانانو د چې خپل بچی د ترستانو په حملو کې او د مجرمینو لخوا په جرمی فعالیتونو کې له لاسه ورکړی دي.
د ولسمشر لومړی مرستیال د غراز ویلي یو علت چې د هدفي وژنو په ګډون ترهګر بریدونه زیات شوي دا ده چې عاملان داسې انګیري چې که ونیول شي هم یوه ورځ به بیرته خوشه شي. د یادونې وړ ده چې بین الافغاني خبرو ته هم وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې حکومت له خپلو زندانونو د طالبانو تر 5000 زیات بندیان خوشه کړل. ویل کېږي په دوی کې ډیری هغه کسان هم شامل وو چې په ډیرو خونړیو بریدونو کې لاس درلود. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن په ټول افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته د دې کمپاین په اړه وویل:
منګه غوښتنه د ټولنې څخه دا ده په تیره بیا په هغه سیمو کې چې زمونږ واکسیناتورانو سې کولای کور په کور کمپاین پلې کړي. کورنۍ کې لطف کې خپل ماشومان روغتیايي مراکز ته بوځي او همدارا سیار تیمونه چې په کلو باندو کې دي هغه ته ورولې ترڅو واکسین شي.
د دې پنځه ورځنی کمپاین په ترڅ کې د روغتیا وزارت تمه کوي چې 9,900,000 ماشومان دغه واکسین په وړاندې دغه ناروغي په وړاندې واکسین شي. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې نن په سلګونو موټرزانو دی ولارون په ترڅ کې د برېښنايي تذکیرو دفتر وتاړه. د دې ولایت مرکز میدان ښار نرخ او جل ریس په ګډون د شپږو ولسوالیو دغه اوسیدونکو دغه دفتر د هغې اقدام په وړاندې د اعتراض په توګه تړلی چې په نویو الکترونیکي تذکیرو کې د ولایت د بشپړ نوم پر ځای یوازې د ولایت نوم وردګ لیکل کیږي. دغه اعتراض کوونکو غوښتنه کوي تر هغه چې په الکترونیکی تذکیرو او ټولو رسمي ادارو او اسنادو کې د ولایت بشپړ نوم میدان وردګ نوی لیکل شوی دوی خپل اعتراضونو ته ادامه ورکړي. د پاکستان پاوست په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د دوه غړو د وژلو خبر ورکوي. پاوست نن په یو خبر کړي خبر پانه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې پرون یکشنبه په شکتوی سیمه کې استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره شول په وژل شو کې هغه مشکوک کس هم شامل دی چې د پاوست په سرتیرو د اکتوبر د میاشتې په برید کې لاس درلود. په دغه برید کې شپږ سرتیري وژل شوي وو. پاوست د دغو عملیاتو په پایله کې د دریم مشکوک کس د نیولو خبره هم کړې ده. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی چې پرون له جرمني موسکو ته رسیدو سره سم نیول شوې نن دی یوې محکمې په وړاندې ودرول شو. د هغه ویان دی کیرا یرمشنن په یو ویډیو خبره کړې چې پکې ظاهر ناوالنی د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین په غوسه دی او وای هغه له دومره بیریدلی چې د هیواد ټول قوانین له پامه غورځولی دي. په استرالیا کې د تنس د لوی تورنمنت د پیلېدو په درشل کې لکتر لګه دواوی لوبغاړي ورسته تر هغې قرنطین شول چې د تورنمنت د لوبغاړو روزونکو او چارواکو د لیږدولو په چارټر الوتکو کې د یو شمېر سپرلیو د کووید 19 ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغو لوبو تنظیمونکو پرون یکشنبه تایید کړ چې د قطر له پلازمېنې دوحې څخه میلبورن ته په تللې الوتکه کې د یو مسافر د کورونا مثبته پیښه ثبت شوې ده. که څه هم دغه مسافر دغه ورزشي ټیم غړی نه دی، خو د 15 لوبغاړو په ګډون دی الوتکه ټوله 50 پرلې اجازه نه لري چې په هوټل کې خپل خونوز او هم لوبغاړي نشي کولای چې در 14 ورځې پورې تمرین وکړي. تر دې مخکې دغه تورنمنت ولسندو وڅلوېخ نور لوبغاړي هم قرنطین شوي وو. د استرالیا اوپن د تونس لوب سیالۍ د فبروري په 8 پیلېږي او تنظیمونکو هم ویلي چې دغه لوبې به په خپل وخت پیل شي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټي منفی 2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټي منفی 1. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټي 2. مزار شریف اسمان نیموریز، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټي 0. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټي 15.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله او ریرا سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې په هیواد کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د هغو کسانو د اعدام غوښتنه کړې چې د تروریزم په تور بندیانېږي. د پولیو ضد ناروغۍ کمپاین نن په ټول هیواد کې پیل شو. په دې اړه د روغتیا وزارت له یو چارواکي سره خبرې کوو.
درې اشاریه درې میلیونه ماشومان کې داسې بیا هم هغو سیمو کې دي چې د واکسین څخه بې برخې پاتې شي او هغه د نه لاسرسي وړ سیمې دي.
د میدان وردګو د څو ولسوالیو خلکو نن په یو لاریون کې غوښتنه وکړه چې په پیژند پانو کې د دې ولایت بشپړ نوم ولیکل شي.
حکومت خصوصاً ولسمشر په میدان وردګو ولایت کې د دغه موضوع په اړه باندې سره جدي تصمیم ونیسي. خلک خپل هویت لري، سره د تحمیلي هویتونه موږ باید په قومونو باندې ونه منو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوالنی ته حکومت له خپل مدافع وکیل سره د لیدو اجازه نه ده ورکړې. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خرونو کې خبريږي. په مکرۍ د دې خبرونې لومړی راپورته د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د هغو ترهګرو د اعدام غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د تروریزم په تورونو بندیانېږي. ښاغلي صالح دا څرګندونې د بندیانو له خوشي کېدو وروسته په کابل او ځینو ولایتونو کې د هدفي وژنو د ګراف د لوړېدو د راپورونو په غبرګون کې کړې دي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا څرګندونې ناسمې بولي او وایي چې د مجرمینو په باب پریکړه د عدلي او قضایي بنسټونو کار دی.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د دوشنبه د سهار په 6:30 بجو غونډه کې ویلي هغه ترهګر چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لوري د ناوړ اعمالو په تور نیول کیږي په داسې حال کې چې په خپل جرمونو اعتراف هم کړی وي تمه لري چې یو ورځ وبخل شي. د ښاغلی صالح په خبره هغه کسان چې نیول کیږي باید اعدام شي ترڅو د نورو لپاره د عبرت درس وي. د لومړی معاونیت د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد
دا یوازې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړی مرستیال غوښتنه نه ده چې مجرمین او تروریستان چې په خپل جرمونو اعتراف کړی دی او دوسیې تکمیل شوي دي هغه اعدام شي، بلکې دا د ټول افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې باید په اشد مجازات محکوم شي. دا غوښتنه د کابل پوهنتون د هغو شهید شوو محصلینو او د زرګونو نورو افغانانو ده چې خپل بچي د تروریستانو په حملو کې او د مجرمینو لخوا په جرمي فعالیتونو کې له لاسه ورکړي دي.
ښاغلی سالی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه موضوع د قانون د حاکمیت د عالی شورا په جلسه کې به هم مطرح شي. د نوموړي په خبره هر هغه طرحګر چې نیول کیږي باید اعدام شي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د اعدام په اړه هر پریکړه د عدلي او قضایي ارګانونو کار دی، نه د لومړي معاونیت. د دې کمیسون د نشراتو برخې مشر ذبیح الله فرهنګ وایي
مسئولیت یو مکلفیت
د قانون د پلي کېدو مسؤلیت او مکلفیت د عدلي او قضایي بنسټونو کار دی. د حکومت اجرایي بنسټونه د لومړي معاونیت په ګډون د دغه ډول حکمونو لکه اعدام مسؤلیت نه لري.
صدور حکم اعدام را
له دې سره هم مهاله طالبان بیا ویلو بندیانو سره د هر ډول ناوړې کړنې غچ په اخلي. د دې ډلې وین ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په داشان کړنو سره به د سولې خبرې لستون سره مخ شي او دوی غواړي خپلې ناکامۍ په دې کارونو سره پټې کړي. ښاغلی صالح په داسې حال کې دغه اقدام ته لومړیتوب ورکړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هدفي وژنو او چسپکي ماینونو پیښې زیاتې شوې دي. د دې هدفي وژنو په دوام نن دوشنبه په کابل کې په ولسي جرګه کې د پنجشیر ولایت د استازي زلمي نوري ورور ابراهيم عاصم په موټر مقناطيسي من چاودنه شوې چې یو کس پکې ټپي شوې دی. نو دې سره هم مهاله د کابل په شپږمه ناحیه کې هم پر یو موټر د مقناطيسي من چاودنه شوې خو ځاني زیانې نه درلود. تیر ورځ هم د کابل په لسمه ناحیه کې دوه خزینه قاضیان د نامعلومه کسانو لوري په ډزو سره ووژل شوې او دوه کسان نور هم ټپيان شوې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د جمهوریت دولت مذاکره کوونکي پلاوی وایي دوی خپل اجنډا ل خپل خوا ترتیب کړي او طالبانو ته سپارل ده. د پلاوی یو غړي ازادي رادیو ته وویل د دولت د مرکچی پلاوی په اجنډا کې د سولې د خبرو لپاره لومړیتوبونه هم په ګوته شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له څلور ورځني ځنډ وروسته د دواړو خواوو استازو یو ځل بیا په دوحه کې غونډه وکړه او د اجنډا پر مسایلو یې بحث وکړ. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپورته.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي د اجنډا د جوړېدو په اړه د دوی کار بشپړ شوی. د مرکچی پلاوی د غغړی د موضوع د حساسیت لکبل د خپل نوم او غږ د نخبري دو په شرط ازادي رادیو ته وویل دوی په اجنډا کې د سولې خبرو د دوام لپاره خپل لومړی توبونه هم مشخص کړي او د اجنډا یې طالبانو ته سپارلې ده. سرچینه زیاتوي خو طالبانو لا تر اوسه خپل اجنډا دوی ته نه ده سپارلې او په خبره یې دوی د دې کار یو دلیل خپل منځي بحثونه او د مشورو دوام بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم منی چې لا هم د اجنډا په اړه داخلي مجلسونه روان دي. د افغانستان د ملي مصالحي عالی شورا بیا وایي دوی د اجنډا د ترتیب او د لومړي توبونو د ټاکلو واک خپل مرکچی پلاوی ته سپارلې دی. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې اوربان د نظام څرنګواله او نور ټولنیز خدمتونه هغه ټکی یاد کړل چې په خبره یې په اجنډا کې د لومړي توبونو په توګه د ټاکلو لپاره یې دواړه لوریوي هوکړې ته د رسیدو په هڅه کې دي.
دې مسایلو کې دوی سره دوی تفاهم لري او هلته په دې موضوعات سره خبرې کوي. لکه دغه موضوعات دي او په دغه موضوعات په دواړو طرفه یعنی لکه د لومړیتوب خبره مې خدا شي نه کېږي چې مثلا د یو طرف لومړیتوب
ها خوانند. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې او زیاتوي دا ډله باید د خلکو غوښتنې ومني. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو پلاویو مشانو او یو شمیر غړو پرون یو ځل بیا د اجنډا د مسایلو په اړه خبرې کړې دي. دواړو لوریو ته د ناسې د جزئیاتو په اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړی خو له دې وړاندې د اجنډا ترتیب او توحید هغه مسایل یاد کړي وو چې شاید زیات وخت ونیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاند ناجی انوري
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي ټیمونو د رئیسانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دغه ناسته کې د اجنډا پر موضوعاتو لا زیاتې بحثونه وشو او همداراز د راتلونکو ناستو د ترتیب او تنظیم په اړه خبرې وشوې.
په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم د دې لیدنې د جزئیات په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي دواړو لوریو له امریکا سره د طالبانو د هوکړې د عملي کېدو او د خپلو پاتې بندیانو د خوشکېدو په اړه خبرې کړي او د خپلو بندیانو ازادي یې له امریکا سره د شوې هوکړې یو برخه بللې ده. خو د طالبانو د پاتې بندیانو له خوشکېدو سره د ولسمشر غنی لومړي مرستیال امرالله صالح مخالفت ښودلی. ښاغلي صالح نن سهار د شپږنیمو بجو غونډې په راپور کې لیکلي د هدفي وژنو د زیاتېدو یو دلیل د اسیرو طالبانو ازادي ده. امرالله صالح زیاته کړې اسیر شوي طالبان د بلبلانو په څیر په خپلو جرمونو اعتراف کوي او لویې هیلې یې داوي چې ورځ ازادېږي. خو د ستونزې د حل یو برخه د دې کسانو اعدام دی چې باید خپل سزا وګوري. دا په داسې حال کې چې افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د شوې هوکړې پر بنسټ له خپلو زندانونو له 15,000 زیات طالبان دیان خوشی کړل او دا کار د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې خپل خن احتیاط کړ. هغه څه چې اوس پرې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح پښیماني ښیي. په دې وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو دا هم ویلي چې له زندانه خوشی شوي ځینې طالبان بیرته د جګړو لیکو ته ورګرځېدلي، هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې ده.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلون کې ده.
زمون شبین للی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین نن پیل شو. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په لړ کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي، خو دوی دا یادونه هم کوي چې له 2.5 میلیون زیات ماشومان ښایي د ستونزو له کبله له واکسین نه پاتې شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکو ولایت خان وای سوار لسمیشتنی خورزی عالیه چې د مور او پلار یوازینی اولاد دی تازه ګوزن وهلی ده. ولایت خان ازادي رادیو ته ویل د کوچنی عالیه یو په خفلج دولتي عمله ټوله کورنۍ ورته اندیښمنه ده. دیوی په ګڼو ډاکټرانو او روغتونونو یې خپل خورزه ګرځولې، خو مسؤلینو ورته ویلي چې ګوزن درملنه نه لري. د همدې ناروغي د مخنیوي لپاره نن دوشنبه په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کتلوي مافیت مشر غلام دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین په لړ کې به 9.5 میلیونه هغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شي چې عمرونه له 15 کلونو ټیټ دي.
زموږ کمپاین په ټول افغانستان او څلور دیرش ولایتونو کې پیلېږي. دا زموږ ژمنی کمپاین دی او هدف مو 9.5 میلیونه ماشومان دي چې باید د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي.
خغله نظری وای له 2.5 میلیونه زیات ماشومان به د هیواد په بیلابلو ولسوالیو کې هلته چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او کور په کور د ګوزن ضد واکسین د تطبیق اجازه نه کیږي له واکسین پاتې شي. د دې په خبره د ختیز او جنوبي ولایتونو یو شمیر ولسوالیو کې دا شمیر ماشومان له یاد واکسین نه بې برخې کیږي. دا کمپاین 15 ورځې نه ده، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی چې د دغه دفتر مشر ملا برادر د روغتیا نړیوال سازمان د آسیا برخې له چارواکو سره خبرې کړي او د دوی د اصولو لمخې د پولیو واکسین د کمپاین د تطبیق ډاډ ورکړي. وړاندې د دغه ډلې پوځي ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په څلورو جنوبي ولایتونو هلمند، کندهار، زابل او روزګان کې د دغه واکسین د تطبیق اصول دادي چې واکسینونه ماشومانو ته په جماعتونو کې وشي. د خغلی مجاهد په خبره تر دی وړاندې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د دغه کمپاین پر مهال د معلوماتو د راټولولو لپاره استخباراتي استفاده کیده چې دوی د اصول وضع کړل. د پداسیال کې دا چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تیر 2020 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د ګوزن یا پولیو شپک 50 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین له کورنیو د دغه کمپاین د ښه تطبیق په برخه کې د همکاري غوښتنه کوي. د کابل خار اوسیدونکو عبد الله احمد زیو، د ننګرهار اوسیدونکو بادام احمد زی چې خپل هم پلرونه دي، د پولیو ضد واکسین د تطبیق په برخه کې د کورنیو همکاري اړینه بولی.
ټولو کورنیو او مندو پلرونو څخه راغوښتنه لرم تر څو په هر ځای کې چې اوسي باید خپل هغه ماشومان چې 15 کلو پورې عمر لري د پولیو واکسین تر سره کړي.
د پولیو واکسین منګه خپل ماشومانو ته هر وخت په خپل وخت سره چې کلام د پولی واکسینه توران راځي ورته یا چو ورته ورکوي، خو لا هم ذهنیت زمونږ د کورونی په شمون د ډیرو په دې باره کې جوړ او سازنده چې د لپاره تیار او تابع اوسېږي تر څو پورې ماشومان ته د پولیو واکسین واچول سي.
افغانستان له پاکستان وروسته دوهم هیواد دی چې په ټوله نړۍ کې لا هم دغه وایروس پکې شته. د پولیو یا ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین هر کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې تطبیقیږي.
و موریدل چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغي پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شو، خو اوس واوري چې دا کمپاین څنګه روان دی او پر وړاندې کوم خنډونه پراته دي. په دې اړه مې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین لمشر میرجان راسخ سره خبرې وکړې. په پیل کې ښاغلي راسخ د پرتو ستونزو په اړه معلومات راکړل.
نن ورځ سهار کوم کمپاین چې پایل شو په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین دی. تر دې دمه پورې لله الحمد کوم د صحت ستونزه نه لیدل کیږي او نه در راپور شوی. هغه سیمې چې پلان شوي دي په غوځایو کې کمپاین په نورمال شکل باندې روان دی. صرف یوه خبره ده چې هغه هم یادونه وکړم، په دې کمپاین کې درې ولایتونه چې هغه په نام د سړو سیمو یادیږي لکه د بامیان، غور او دایکندی ولایتونه، په دې ولایتونو کې کمپاین د بغې سړی حواله وجه نه پلی کیږي. البته په راتلونکي پړاوونو کې به بیا هم په دې ولایتونو کې کمپاین پلی کیږي.
او بخې تاسو مخکې یادونه کړې وه د افغانستان د روغتیا وزارت مخکې ویلي وو چې ښایي شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان د دې واکسیناسیون له کمپاین نه پاتې شي. دا همدغه درې ولایتونو کې ماشومان دي.
لبر د مرغه په دی ورستی کمپاینونو کې دا 2.5 میلیونه نه د دیش میر زیات څو حتی تر 3 میلیونه. او په دې کمپاین کې چې موږ ته اټکل شوې ده 3.3 میلیونه ماشومان، یعنی 3 میلیونه او 3 لکه ماشومان کې داسې بیا هم هغه سیمو کې چې به واکسین څخه به برخه پاتې شي او هغه د 0.3 ول سیمې دي. دا شمیره له بده مرغه په کمپاین په هر پلاو کې نه دا چې کمیږي بلکې دا زیاتیږي.
او دا هم دغه درې ولایتونو کې دي چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه.
دا د سړو سیمو نه بغیر هغه سیمو کې چې موږ په نام د نه لاسرسي ول سیمې یادو، د جنگو جګړو د نام نه یو او د کمپاینونو د مامانیت له وجې نه دا هغه ماشومان دي. دغه درې ولایتونه چې ما یادونه وکړه سړي سیمې دا د دې درې ملیونو څخه باندې 3 ملیونه ماشومان کې نه دي شامل.
بله راسخ صاحب، مخکې تاسو یادونه کړې و چې له طالبانو سره هم تماسونه نیول شوې دي او هغه ژمنه کړې ده چې د واکسین له کمپاین سره مخالفت نه کوي. نو سره لدې چې دا ژمنه مهم تر لاسه کړې ده، بیا ولې 3 میلیونه ماشومان پاتې کیږي؟
کوم دریس چې طالبان ونیو د طالب د کمپاینونو مخنیوي کوي په لومړي وختونو کې د دوی دریس لکه سخت و اس ډول واکسیناسیون فعالیتونه ته اجازه نه ورکوله. بیا د دوی هڅو په پایله کې دوی بیا ولې چې په روغتیايي مراکزو کې جماعتونو کې وامدار اسپکلو کې بدنه کور په کور په چیر باندې تاسو کولای شئ واکسین ماشومان ته پلي کوي. په دې تکلار باندې هم موږ مختلاړو دي چې نه تاسو خو ده اما له بده مرغه هم دغه 3 میلیونه ماشومان په دې ترتیب باندې هم تر پوښښ لاندې راغلل. ډیره کمه کچه یا چیته فیصدی باندې تر پوښښ لاندې راغلل. منګه د بیلابیل لارې نه د هڅه کړې ده د ګرو ملتو د ادارو نه په تیر بیا د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ادارو نه هم غوښتنه کړې ده چې دوی سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او دې ستونزې ته یو حل لاره پیدا کړي. اما بیا هم له بده مرغه طالبانو په خپل اصول او شرایطو باندې ټینګار کړی دی چې دوی د شرایطو له مخې دا پروګرام مخته ولاړ شي. نو زمونږ هیله ده د ټولو نه غوره لاره همدغه د کور په کور په چیر پولیو کمپاینونو طریقه ده چې د دې لارې نه موږ کولای شو په لوړه فیصدي کچه باندې ماشومان تر پوښښ لاندې راوستلای شو. په دغو مذاکراتو خبرو کې چې دغه فرصت رامنځته شوی دی که موږ ته اجازه راکړي په جنوبي حوزه کې څلور پړاوه کمپاینونه پلي کړو، انشاءالله موږ کولای شو دغه 3 میلیونه ماشومان چې د واکسین څخه بې برخې پاتې دي دا تر پوښښ لاندې راولو.
د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخ وچې په ټول هیواد کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین د کمپاین د پایل او په دې برخه کې د پرتو ستونزو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې نن سلګونه لاریونوالو د برېښنایی پیژنپانو دفتر وتاړه. د ولایت د لسګونه و د ولسوالیو لسګونه کسانو ځکه لاریون وکړ او د برېښنایی پیژنپانو د دفتر د بندولو غوښتنه یې وکړه چې په دې پیژنپانو کې د وردګ پر ځای د ولایت پورنوم میدان وردګ ولیکل شي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
یو ځلې بیا د صبر کاڅه ډکه سوي ده. دا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو دي چې دوه متر سپین رنګ ټوکرانی فلاس کې دي او پرې لیکلې دي چې تاسو به نمنو او زموږ لارین به تراغو روان وي تر څو چې موږ غوښتنې نه وي منل سوي. د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسېدی د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار نرخ ولسوالۍ جلریز لومړی حصه بې سودو مرکزی بې سودو او د میرداد ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې نن ناوخته د میدان ښار واټونو ته راوتلي وو او لارینې کړي وو. یاد لارینوال غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي په برېښنایي پیژنپاڼو کې د وردګ د کلمې سره میدان هم ولیکل سي.
نوم محمد خالد فیضی د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار اوسیدونکی یم. لکه څنګه مې چې ذکر وکړ میدان وردګ نو همدغه شان موږ په تذکیرو کې چې کوم الکترونیکی تذکیرې دي په دې کې موږ خپل هویت ذکر غواړو چې باید میدان وردګ ولایت مکمل پکې ولیکل شي. نه یوازې میدان وردګ ولایت زموږ مخه ده بلکې ټول رسمي سندونه کې باید د میدان وردګ ولایت ذکر وشي.
منم شریف الله وتاک د میدان وردګ ولایت شورا وکیل یم. نننې لاریون د میدان ولسونو د امدارنګ دی بیسودو ولسونو یو ځای په میدان ښار کې درسره ک نه هیله موږ دغه د حکومت خصوصا ولسمشر په میدان وردګ ولایت کې دغه موضوع په اړه باندې سره جدي تصمیم ونیسي او دغه موضوع ته د پاج ټکی کې دغه خلک خپل هویت لري سره د تحمیلي هویتونه موږ باید په قانونو باندې ونه منو.
دغه لارینوالو نن د برېښنایي دسکرو د دفتر د دروازو د تړلو ترڅنګ په دغه ولایت کې د تحسن خیمه هم وهلې دي. دی وای لارین به تراغو رواني تر څو چې غشتنی نه منل سوي.
زموږ محمد لامه مزای خپل نور خوشیدن کای نن نور می دامه ورکو تر هغه وخت پورې چې تر غوز مونږه خبره حتی رئیس جمهور ته ورسیږي. بس مونږ به دفتر پیټړو دفتر مخکې به ورته ناس تر غوز مونږه حق مونږ ته ثابت سي.
هڅه موکړه چې دغه ولایت د ولایتي ادارې او برېښنایي پیژن پاڼو د دفتر لمسولین سره هم خبري وکړو خو بریالي نسو. دا په داسیال کې د چې لدی وړاندې هم په دغه ولایت کې د دغه نوم د وردګ د کلمې سره د میدان پر ورزیتې دو لارینو نسوي و.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې د حکومت منتقد د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې پرون مسکو ته لرسیدو سره سم ونیول شو تر اوسه هم په زندان کې دی. د ناوالنی مدافع وکیل وایي چې چارواکو له خپل موکل سره د لیدو اجازه هم نه دا ورکړي. متحد ایالاتو، اروپایي ټولنې او د بشري حقوقو مدافع ډلو د ناوالنی نیول کېدل غندلې دي. ملالې بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
د کرملین د مخالف الکسی ناوالنی مدافع وکیلانو ویلي پولیسو پرون مخستن ناوالنی ورسته له هغه ونیو چې له برلین څخه مسکو هوایي ډګر ته ورسید. د دوی په وینا ناوالنی اوس هم په زندان کې دی او هیڅ څوک له ده سره تماس نسی نیولای. د ناوالنی مدافع وکیلانو ویلي چې ورسته له هغه چې ناوالنی هوایي ډګر ته نږدې د پولیسو یو مرکز ته انتقال سو له ده سره یې د اړیکې نیولو اجازه نه درلوده او د روغتیايي وضعیت هم ناڅرګند دی. د ناوالنی د فساد پر ضد ادارې مدیر ایوان ژدانوف او د ناوالنی ویاند کیارا یارمیش نن سهار وویل چې دی په خیمکی ښار کې ساتل سوی دی. یارمیش زیاته کړه چې چارواکي ناوالنی ته اجازه نه ورکوي چې خپل مدافع وکیلانو سره وبیني. د روسیې پولیسو ناوالنی برای مخستن په هوایی ډګر کې د پاسپورت د کنټرول په غرفه کې ونیوه. د روسیې د زندانونو ادارې ویلي چې ناوالنی د فساد له تور سره په تړاو د خپل تعلیقي محکومیت څخه د یو شمیر سرغړونو په خاطر نیول سوی دی. پر ناوالنی دا تورونه په 2014 کال کې پورې سوي وو. د روسیې د زندانونو ادارې په اعلامیه کې راغلي چې ناوالنی به په دې اړه د محکمې تر فرمان پورې تر څار لاندې وي. الکسی ناوالنی د تعلیقي حبس له شرایطو د سرغړونې په خاطر تر 3.5 کلونو په بند محکومېدای سي. د روسیې پولیسو پرون مخستن ناوالنی له برلین څخه تر رسیدو یو ساعت وروسته ونیوه. دی په برلین کې تر درملنې لاندې وو. ناوالنی ادعا کوي چې دی د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په زهرو مسموم کړای سوی و. امریکا، جرمني، اروپایي ټولنې، کاناډا، د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن او د بشری حقوقو مدافع ډلو پرون مخستن د ناوالنی د نیول کېدو اقدام غندلې دی.
لدی راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. مقیم نائب د نن ورځې په اورستۍ نیم ساعت خبري مجله کې ستاسو کوربه دی.